السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنې خبري مجلې ته خرغلاست قدر منوریدونکو شپږ بجې شوې او لدې شپې د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو اوریدای شي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د ښځو د حقونو فعال منیجه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وای د محل په یو گاونډي هیواد کې په برخلیک حالت کې ژوند کوي میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پروند د ښځو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړې ویلې دي چې د استوګنې د قانوني اسناد او د نلرل لقبل افغانستان ته د خپل اخراج له احتمال څخه اندېښنه لري
دا مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم د بشري حقونو له هر بنسټ د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله غوښتنه مې ور وړاندې کړه خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ
منیجا صدیقی د سګنی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا او میاشتې بند لتیرولو وروسته خوشې شوه هغه ویلې چې د بند پر مهال په جسمی او رواني لحاظ شکنجه شوی او بد چلند ورسره شوی دی د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په بدخشان کې د طالبانو یو سیمایز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور ونیول شول د بدخشان د امنیه قومندانې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څنګ مشر شفیق الله حفیظی ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکو شامل دي حفیظی وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایي محکمې ته ورپیژندل شوی دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د حال واش پنوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یاست په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي د بنسټ پرون پر خپل وی پانه لیکلي دي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنځشنبه په ورځ تطبیق شوی دی حال واش وایي د افغانستان وګړي د فرا ولایت اوسیدونکو اسماعیل بارکزای نومید چې په اولس کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی وو لدې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال پاک برمیاشت کې د دیار لسو افغان وګړو په ګډون ټول یو سلو شپږ شپېته کسان په ایران کې اعدام شوی دي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریا کې د وسلوالو مخالفینو د ناڅاپي پرمختګونو په اړه لخپل امریکایي سیال سره خبرې کړي حکان فیدان ویلي دي چې هواده په جګړه ځپلې سوریا کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یې سرچینې ویلي فیدان له انټونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلی دی چې هوا دی د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي غلی فیدان ویلی چې د سوریه د رژیم او اپوزیشن ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایی شي څو په دې هواد کې سوله او ثبات یقیني کړي د سوریه یاغي ډلو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیروني ناڅاپه د پراخو عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد تل وفادار ځواکونه څخه د سوریه دوهم لوی ښار حلب ونیو د ګورجستان ولسمشر د اپوزیشن د څو مشرانو ترنیول کې دوه ورسته ویلي دي چې هواد د پاتسون په حل کې دی سالومه زورابشویلی چې په خپل هم د حکومت پر ضد اعتراضونه ملاتړ کوي د سرګندونه ل فرانس انټرز رسنۍ سره په مرکه کې کړي دي د پداسیل کې د چې پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د څلرمه پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهره ته تو پر کړې د اعتراضونه د هغه او بخې د اعتراضونه د حکومت د هغه پلان پر ضد پایل شي ودی چې غواړي تر 2028م کال پورې په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلان وزندوي د راپورونو لمخې پولیسو تر اوسه لکتر لګا 200 کسان نیولې دي خو د تیر شپې د نیول شویو کسانو شمیر لا نه دی معلوم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې په بدخشان ولایت کې یو 130 کسان د کوکنارو د کرنې په تور نیول شوی دي له یو کارپوس سره په مرکه کې به دا موضوع لګنور هم وڅېړو
په شمال ختیځو ولایتونو کې فقر د کار او روزګار نشټون هغه عامل دی چې خلک د کوکنار کښت ارسوي دي
په کورمکه د شیا او سنی جنگیالو ترمنځ پر اوربند موافقه شوه په نور موضوعاتو کې. و باورئ چې یو شمیر انزورګران وایي اوس هنري کارونه بازار نه لري.
کنه شو کولای پر تابلو تصویر وکړو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکړو، ولې له بده مرغه د پلور د ځای نشتون لستون سره مخامخ کړیو.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د جګړې وروستۍ پرمختګونو ته کتنه کوو او ریډیو تیر سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری المریز کال د لنده یا قوس 12 مده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 2 سره برابر ده. د خبری مجلز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوی یو سلو دیرش کسانی محکمې ته معرفي کړی دی. په ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې دا بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوی، خو ادعا کوي چې لوړاندې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو. نیول شوي بزګران او خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کړي.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت له بیلابیل ولسوالیو تر یو سلو ډیر زیات بزګران نیولې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمیر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د په خبره په بیل فعل توګه نیولې دي.
په خاطر سرکشي از عوامیر کې اونها اقدام کولان په کښتي مواد مخدر
دوی ځکه نیول شوی چې لاوامیرو یې سرغړونه کړې او د نشوي توکو یعنی کوکنارو پر کښت اقدام کړي او بل فعلی د همغو کاروندو او زمکو سره نیول شوی. دوی د همدې مرکزی ولسوالۍ لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوی دي.
خو د نیول شوی بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریت او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
و کسانی وازی د یفتل د و میناهیل ګورګشان سیمینی ولی چې ټولې بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثر خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودي، اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښته مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته او هوای ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي یفتل پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکو بللی دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي ساکالیه په شل جری بځمکه کې کوکنار کړلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
نیم سال بیسر زمینه کدام دیگه میکارم دیگه کار غریبی است، هیچ چیز دیگه.
شش کال می شل جری بځمکه کې کوکنار کړلی او نور به هم وکړم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان درم، نو څنګه وکړم؟ دا وی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال ټول را چپکل، خو یو څه تاریخ متر ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منغنمو پیسې پوره کوي، لبل چا مې ځمکه اخیستی او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت بدیل کښت نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ډی سي د لندې په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د یو این او ډی سی په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سکل 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د یو کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سکل د یو کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې عمله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي، خو طالبانو د یو ان او ډی سی د راپور موندنې رد کړی وي. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوی دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت لمنځوړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیولې دي او محکمې ته معرفي کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د پرزیدلي جمهوری نظام د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معین محمد ابراهیم ازهر نظر وپوښت. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو علت د دله نظرت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې په شمال ختیځو ولایتونو و ځانګړي ډول بدخشان کې فقر د کار او روزګار نشتون د زراعتي مزکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کېدای شي چې دا وي چې دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو کونار و لغمان و بدخشان و تخار یا بغلان تا دا محدود پاتی نسی او د افغانستان لپولو سخه د منځنی آسیا سیمو تا هم وغیشی.
پر راپور که مو دی زینو بزگرانو خبری هم واوری دی چی توی وی مکتا حکومت بدیل کخت نرا کوی یا مرست نرا سرا کوی، حکومت د طالبانو ولی نشکولی چی دوی تا بدیل کخت برابر کی، خپلا توان نلری ملگری ملتون مرست نکوی، که چه علت ده؟
دا یو حقیقت دی چی افغانستان د پخوا څخه یعنی د جهانی کمکونو وابسته و. دا تقریبا دری کال دری نیم کال وسو چی طالبان قدرت چی راغلی ده، جهان دوی سره کوم شناختم رسمی شناخت دوی تم کړی نه ده او د سره کوم اړیکه یعنی جهانی اړیکه نسته چې یعنی د جهان په هغه نورمونو او استانداردونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کمکونه دغه سره بکنید. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میدیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دوی دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی و کمکونو څخه موږ کولی شو چې دا کوکنار به ختم کړو. یعنی دا 3 میلیون خلک چې د دې په زجیره کې د خپل فامیل معاشیت سره اول وو دا مشکل وو. اوس چې د خلک دغه سوی ده بیرته تریاک کښته هر سوی ده، اوس طالبان جهانی دغه کوي چې مشر کومه وکړي کنه دا تریاک کښته او تقریبا زیات سي. دا طالبان او دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 2 میلیون خلکو بزګرانو ته د مستقیم کومک.
از هر سپتاسو په حکومت کې وي په مخکنی حکومت کې ستاسو تاګلارې څه وي؟ تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تاګلار و؟ یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تاګلار نه ده، دا هیڅ فائدہ نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخوانی رژیم تم یو نظر اندیزی به او که دا وقت آقا وقت تقریبا 3000 or 4000 خلق بندیان و دا سی گتا در بوده. اما آقا وقت هم ده کوکنار تولید کخت آسمانون تخیجلی و اوس دا نگت لری نفایده لری. یعنی فارسی که یو مطل دی که گشنه خود را دا دیده شیر میزند، سلایی چه یعنی او گوی یعنی فامیل دا پار اخپال کچونیان دا پار دا ضرورت لری چه یو اسباب مشیت به جور کی.
نو چنیش کولای که دیر لند را تو وی اصلا تفن از هر سیب چی سب پکار دی؟
دا پکار دی چه دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، مشیت بدیل یا پروژې چې د بزګرانو د مشکلات به رفع شي دوی برابر وکړي. جهانی مملکتونو دوی سره باید به کومک وکړي.
د تیر پرزیدلی جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د خیبر پختونخوا د کرمی ایجنسی چارواکی او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی او دواړو غاړو خپل سنگرونه امنیتي ځواکونو ته سپارلی دي. دوی وایي چې پرون یې خپلې مورچې د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل او تریو وتل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې شیبه مخکې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې له کتونکي داود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روانو او پاغي کې یعنی له دواړو غواړو کاغه سنیانو او شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان پکې شامل وو. پرون داسې شوی دی چې الته اوربند شوی دی او د دواړو غواړو کسان چې کم په خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا راکوس شوی دی، مورچې خالی کړی دی او الته اوس د پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تر دا د مو پورې تازه اطلاعات دا دي چې کوم نوې جګړه نه ده شوې، ډزې نه دي شوې، که څه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي اغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي، اغه بیرته ستنه شوی یا پوربند کې دې اٹکل شوی چې څه بکیږي.
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سم دستي چې کوم کار کړی دی هغه داري چې دزبندي وشي. اوس کله چې دزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کور شي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه راغلي، ځکه چې اوربن شوی نه او دزډوز روانو په غځي کې اوس به اغي ستان کیږي. او د دینه پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوی د په کوارټ کې او الته د پښتونخوا گورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم الته ورغلی او په غي جرګه کې دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړل شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو دزبندي دی اوشي. نو دا بټولې لارې چارې چې دی دا بوس پدې کې لټای چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او ک طبیعت د سنی او شیا جګړه ده؟
ګوره کورم کې دوړ غاړي چې دی کاغه سنیان دی کاغه شیا ګان دی، هغه دوړ پښتون دی، دوړ قبایل دی. او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي، خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخواله هم ملاوي شي لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې. نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاوي شي د زمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي، ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یاد یو وړو کې قوم یاد یو وړې قبيله تر منځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاوي شي نو بیا اغه لوی قبيلې هم پدې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي او بیا خلک اغه کم تشدد هم چکی اغه د زمکې په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټکو چې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د مشر بشار اسد ملاتړ ته به دوام ورکړي. د پداسیل کې د چې افراطي وسلوالو تیرونی له دولتي ځواکونو څخه د سوریې پراخې سیمې ونیولې. لبل خو ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب اندېښنه ښودلې.
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیه به د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانو ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغو د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګري ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړسوي نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استنبول شاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریه په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې روس له هغه چې د سوریه دویم لوی شهر حلب د یغنو لاسته ورغې په سوریه کې د خپل پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریه وګړي د تروریزم له خطر سره مخامخ سول موږ د سوریه د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریه ته داخل سولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه پورس په دمشق کې د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه له حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیه انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړ ګڼل کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنگي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حملې کړې دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکي دفاع یو بنسټ چې د یغنو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یغنو متحدانو چې مشري افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی شهر حلب شار کنټرول په لاس کې واخیست.
له خبرونو ور اخوا
د خځو د حقونو د فعالې منیجه صدیقی د ادعا چې غنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیرای پرې شوی د یو شمیر فعالانو او معترضو خځو سخت غبرګونونه پرولې دي. نوموړې عامو خصوصي ټلویزیون ته چې په بهر کې فعالیت کوي ویلې دي چې د شپږو میاشتو د بند په موده کې پرې دوه ځلې د طالبانو لخوا ډلې جنسي تیرای شوی. منیجه صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې له دې ادعا وروسته ګواښونه ورته شوي دي.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیجه صدیقی ادعا چې په زندان کې پرې ډلې جنسي تیری شوی د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولې دي. له هغه وروسته چې معترضې منیجه صدیقی لامو ټلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یو مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په څلوېښتم ریاست کې او بل ځل د ترخیب له په زندان کې پر د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکې بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمی چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده ازادي رادیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و در لمره پیخنه ده چه در افغانستان قضی در طالبان و زندانونو که شکنجه کیگی او جنسی ازادی گی. پا افغانستان که ظلم و جنایت دوام لری نریوال طولنه تل پا دیار خاموش پاتی شوی او در افغان خزو غگی نده او ریدلی. زمان گختنه لنریوال طولنی او در بشری حقونو لسازمانونو داده چه در افغان خزو ترسنگ او دریگی
و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچو مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سعید چه یو بلا معترضه ښځه ده او مخکې هم د طالبانو په زندانونو کې د بد چلند او جنسي آزار په اړه خبرې کړې وې. د منیجه صدیقی د ادعا په تړاو وویل
اظهارات اخیر پانو منیژه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود.
در منیژه صدیقی ورسته چرنندانی واقعین تکان ورکون که ویرون که دی سرال ده چی نور کسان هم مخی ده طالبان ده جنایتون پر خبری کرده بی خود طالبان ده فشار کورانی او طولانی لعمال دیره خلق چوب پات کی گی تا کن چی منیژه خیسته ده ظلم بباندی و ستر مبارزه.
خیلی ها که پانو منیژه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوع مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیژه صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلېږل شوي او هغه د فشار لاندې راوستل شوې ده، خو هغې دا په ډاګه نه کړه چې څوک یې ګواښي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکي ستونزې پیدا کړې دي، همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوي او د هغې د پلار یو لاس فلج او لکاره لوېدلی. منیژه له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیژه صدیقی د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبت الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
او دا هم د دې خبری مجلې ورستای راپور. یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیري یې لنډې یا خریلې وي. دوی وایي له دې کسانو سره آن په ادارو کې سپک چلند کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره یې شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري یې خریلې وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمه ته د نکاح خط اخیستلو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې له بده مرغه په دوی کې د یو ګیره لنډه وه. دغه کس شاهدي دغه مسول کس چې نکاح خط یې را جوړوه و نه منل شو، مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره و حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکي هم ادعا کوي چې د ګیري پریښودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکوونکو د طالبانو فشارونه زیات شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې وه او طالبانو پرې ټینګار کړی چې که ګیره پرې نه کړي و بنا ګمارل سي.
میگن ریش انسان بزارید نه باید بترشید، این قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه نمیدم.
به وای ګیره پرې کړی او باید به نه خریه او که مو ګیره پرې نه خوده په دولتي ادارو کې دندې نه درکړل کیږي. ورور می چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې وه ورته یې ویلي وو چې که ګیره پرې نه کړې دنده نه درکوو او باید هم ګیره پرې کړې هم پنځه وخته لمونځ ادا کړي.
یوازې نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپلې ظاهري بڼې له امله له سپک او تبعیضي چلند سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې ارایز ترې اخلي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریځي هغه مهال زیاته شوې چې مشر یې ملا هیبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې و مقدمه څلور فصلونه او 15 درس ماده لري توشیه کړ. د دې قانون په 14 ماده کې د نارینه او د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی، او د امر بالمعروف محتسبینو ته اجازه ورکړي چې د خلکو د ګیرې لخرېلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نکټایي کارولو چې صلیب نه ښایي بللې مخنیوي وکړي. سره لدې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو خبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانوني بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅې کوي.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري مجله پای ته رسیږي. بل خبري مجله پیلېږي.